د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ساده رادیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ساده رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د پاکستان سر اعظم وایي اسلام آباد په یو وخت داسې نه شي کولای چې هم افغان طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. تر خبرونو وروسته د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خبرو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوري.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د پاکستان صدر اعظم ویلی پاکستان نشي کولای په یو وخت افغان طالبان وژني او هم هغوی د سولې مذاکراتو تکیه نوي. نن د محرم الحرام لسمه په اسلامي نړۍ کې د حسینیا شورا مراسم نمانځل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. سرکې د افغانستان خبرونه. پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان وژني او هم هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي. دا خبرې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي. دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولو ته حاضر ده. تر دې ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره دی خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د دې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د سرګندونی ډیرای د امریکا هغه غوښتنو ته متوجي وي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي. نن د محرم الحرام لسمه په اسلامي نړۍ کې د حسیني عاشورا مراسم لمنځل کیږي. په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې دغه مراسم لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی او ګڼ شمیر خلک د دغه مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره تکیه خانو او جماعتونو ته روان دي. د محرم الحرام په لسمه ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین د یزیدیانو لخوا په شهادت رسیدلی او په ټول اسلامي هیوادونو کې ورته خاص مراسم نیول کیږي. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول ورسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د تروریستانو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. خلل مرکز ولسوالی به شکل کامل د کنټرول اوس مهال ولسوالی مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. یوازینی ځای همغه سرحدي نقطه و چیرته چې تروریستان راټول شي او د خماب ولسوالی په شاوخوا کلیو کې چې لګواک سره مخامخ دي هم عملیات روان دي. ولکه شاوخوا اتیاتنه دولت مخالفه سخت دریزي د امو سیند په مینس کې پروتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. او په زیمبابوي کې د پندساوريزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې پنځمه او اخیری لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د زیمبابوي کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده. خاله هوتا کوئی تروسه چې موږ لوبي کړی دوی لوبي زیمبابوي ګټلی او دوی لوبي موګه. د افغانستان د ملي ټیم په اړه مثبت خبرې زیاتې دي او زموږ ټیم نن ډیر تیار لري ترڅو وکولای شي د زیمبابوي په مقابل کې خې پایلې ترلاسه کړي. فرید هوتا زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې به درې نوي لوبغاړي ولوبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د کرکټ د سیالیو په لړ کې دوی شلاوريزي لوبي هم له زیمبابوي سره وکړي. تر لاندې د میورستا د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. تاسو د ازادي رادیو لاره د سیمې او نړۍ ورستي خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړ کړي. خغلی کیری د سرګندونی لخپل روسی، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو ورسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبريالانو ته ویل
دی یونایټیډ سټیټس I want to emphasize welcomes support
خغلی کې ویل زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا متحده ایالاتونه غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل ولسمشر بشار اسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لیرې نشي. د پاکستان پولیس وی په جیکاپ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیعهګانو د مراسمو پر مهال په ځانوژن کې حمله کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه ټپیان دي. دا حمله پرون د شیعهګانو پر لاریون وشوه. د پولیسو او روغتیایي مسؤلانو په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت سخت خراب دی او د تلفاتو شمېر لوړېدای شي. د ځایي پولیسو د مشر ساین راکیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوچنیان په وژل شوي کې شامل دي. پولیس سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وتړله چې امنیتي ټیمونه ساحې ته له حملې وروسته ورغلل. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د حملې شک پر سنی سخت دریځو ډلو کېږي، ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود. او وروسته خبر هم دا چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبری اژانس د سپاهي پاسداران د ویاند رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون اوړ مورس په سوریه کې د ماموریت پر مهال وژل شول. 33 کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی وو او په شمالي حلب ښار کې وژل شوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایرانی رضاکاران هم په سوریه کې وژل شوي. خو د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړي چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل شوي دي. د ویل چې په سوریه کې د سپاهي پاسدارانو شمیر په سیمه کې لورستیو پرمختګونو وروسته زیات شوی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد مهم ملاتړی دی. له دمشق سره مالی مرستې کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,500 زیات ملکیان وژل شوي او په میلیونونو کسان بې ځایه شوي دي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د پاکستان سره اسام وايي په یو وخت داسې نشي کولای چې هم طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف تدې خبرو تفصیل وړاندې اوریدل شي. بیا په واوري چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته پناه وړي د ترکمنستان له حکومت سره په همغږي عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یو کتون کې سره مو دا موضوع شریکه کړي.
اوس قومندان امنیتی په حقیقت کې په امنیتی برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود دي، د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
په کونړ کې چارواکي د شوزو په چارو کې د پرمختګ خبري کوي.
سګنه کال مخنن ولادت کې شپې ته 200 مثبت بدلون راغلی دی.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه په نږدې 2 ساعته کې پیل شي. د دې مسابقې په اړه د کرکټ بورډ لمشر سر ژغېدلې.
وی دی یوې ماتې سره میدان ته راکوزیږي او مونږه د بری سره میدان ته کوزیږي. دغه اخري لوبه مونږه ګټلې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د انټي بیوټیک درملو په اړه اوریدل شي.
دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاوانونه هم لري.
پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او همې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. د ده هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل دغه هیواد د تروریزم قرباني دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنو ته متوجی دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې د نن د طالبانو د ځپلو لپاره کړی دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو غډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل.
I would also like to commend the outstanding contribution.
You are Bin Laden friend. You are Bin Laden friend.
Shut up.
You are Bin Laden friend.
دا کس په لوړ ژغ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خوا خوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکو د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزی حکومت د دې سیمې له غاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد د جوزجان د خم آب د ولسوالي په سرحد کې د آمو سیند په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد البته عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خم آب ولسوالي نوري برخې له دولت مخالفه وسلوالو نیولې دي. ملالی بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خم آب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د امو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان له ازادي رادیو سره خبري کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړی دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حمله کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حملې روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساس وي دوی هڅې کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنګیالي د هغوی لور ته ولاړ نسي او د هغوی سیمې ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې ترکمنستانو ته به هیڅکله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ورنه کړي هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړي فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنګیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د شاغلی فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنګیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایی ځواکونو پرون د امو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباری وکړې او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلې خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت د مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوو میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان خم آب ولسوالی افغان ځواکونو تصفیه کړې ده او اوس غواړي د ترکمنستان په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د عامو په ټاپوګانو کې پټ شوي دي. بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټه ورتمام شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له امنیتي مسؤلانو سره سلا مشورې پیل کړي دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال باری آرس سره مرکه کړې. ښاغلی آرس د مرکې په پیل کې وویل
است تاسو ته به بهتره معلومات چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجود دي خو کدا یو مرکزی د واک نقطه و نه لري خوله که هر څونو ویل چې هماهنګ دي مګر بیا هم اړ اداره ځانته لکه مستقل عمل چکه چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه دقیقا پر دې مسئله باندې سم خوړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسولې دوی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبری کې فکر کوي دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکی دا وړتیا موجوده وي؟
بله بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده ولی هغه یو ملکی سره دی اما د مملکت ټول نظامی چارې سنبالیږي خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم امانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالیو ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی سي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیات وکړي؟ بله.
ایا ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای سي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده موږ خپل ټولنیز ساختارونه ځینې اختلافات سیاسي سیمهیز سلیقوي منطقوي په هر ولایت کې دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان سیمهیز ارګانونه کار پر کوي د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولري او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه
جنرال باری آرز وویل والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل د امنیت پر ټینګېدو کې مرسته کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی څرګندونې در سره شریکوي چې د عاشورا د مراسمو په ترڅ کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه ژغېدلې. دی وایي
تدابیر خو کاملا نظر په تهدیدات اوس موجود وو کاملا موږ تدابیر نیولې پلان جوړ ده لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاید یاسته یو ملت شاید ده ډیر خپ خواجه دغه مراسم مخته دي.
د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی بشپړې څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن د دې سیالیو په آخري لوبه کې له زیمبابوې سره په میدان کې مخامخ کیږي. دغه لوبې ته تر 2 ساعته لږ وخت پاتې دی. د دې لوبې په ارتباط عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه دی چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. البته یوه یادونه کوم چې د نن ورځې لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې په تیرو لوبو لوبو کې 2 افغانستان ګټلی دي او 2 زیمبابوې. کچرته نن افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیریز او یا د دې لړیو جام بخپل کړي. د نسیم دانش سرګندونی د دې لوبې په ارتباط اور
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو زمونږ لوبډله ډېر چانس لري نسبت زمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډېر ښه نیولی ده مورال یې ډېر لوړ ده اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بریس سره میدان ته کوزیږو ځکه اخري لوبه مونږ ګټلې ده نو زمونږ څخه دوی ډېر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډېره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډېر د افغانستان په د کرکټ په تاریخ کې یوه غټه لاسته راوړنه وي ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز تینه ګټي نو دا به ډېره غټه ورځ وي هم د آی سی سی لپاره هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره
خاوره د دوی د دوی په وطن کې مسابقه کوي طبعا چې د چا خاورې یا هم یو اغیز لري او لبلې خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د افغانستان لپاره د دې لوبي ګټل ډېر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یو نړیواله مسابقه ګټي نو فکر نه کوي چې رواني نظر به افغان ټیم تر فشار لاندې وي
نه دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زمبابوې په کرکټ باندې ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی ته خسیریز ګټي نو د دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی ته خسیریز یو دوهمه درجه هیواد جوړي کچیر دغه لوبي په دوبۍ کې وایم شاید دوی دومره نه وای سیریا تخسی ودلت دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دې په خپل هیواد کې لوبي تنه ګټل کیږي نو همدا وجه ده چې دوی زموږ ته ډېر تر فشار لاندې دي
آیا افغانستان په پامغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په چیرو څو لوبو کې ول او کنه تغییر براولینن
شاید نن یو دوه تغییر راشي هغه بعضی په خاني لوبغاړي شاید کینی ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول خو دوی ته روسه پورې د څنګه دي ځلېدلې نو نن شاید یو دوه لوبغاړو کې ځای باندې یو دوه نوی لوبغاړي ولوبېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش وو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل لامنی قومندان سره د کابل د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه زموږ مرکه اوریدل شي په کونړ کې دینی عالمانه قومي مشان وايي په ګډو هڅو یې په ولایت کې په بدو او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم شوي او نور هم کوشش کوي چې دا دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي په دې اړه روحل انوري له کونړ راپور لري
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وايي لړډي روکلون را پدې خوایي په ولایت کې په بدو او بدل کې د ښځو او نجونو ورکول دودو او ډیر انجونی د یادو ناسم رواجونو قربانی شوی وي خو سی هڅه پیل کړی چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکول دود ته د پایټکه کېږي دوی وای تر ډیره په خپل کوخونو کې بریالي شوی هم دي د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي راډیو ته وویل
نورګل ولسوالۍ د می قرار کړی وسیدونکې دا زمون په سیمه کې د پوخانه پوخه پرتله چې وس په دې موجوده وخت کې دا په سلو کې سولې فساد کم شوې دي قومي سپینګری هم دینه کار اخلي چې په بادو کې چاته نورګاری ورنکې چا قتل کې چاته نورګاری ورنکې د پیسو نه کار اخلي د زمکې نه کار اخلي د نور د یو خبرې د لیاز خاطر نه کار اخلي چا لکه وی بخه د الله پر ځای وبخه نو د سي کارونه ډیر شوې دی او اندګم انشاء الله تعالی چې نور بم کم شي
دینی عالمان هم وای دوی تل د جمعه په خطبو او نور ورځو کې خلکو ته د خزو د حقوقو پاړه معلومات ورکوي او په دې هم خلک پوکړي چې په بدو او بدل کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل دی او هم دا راز ورته په بدو کې د خزو ورکول ضررونه هم په ګوته کړی دي
همو وایو چې د دې هغه عواقب خنه دي مکه وي دا بدل تاسو دا خزو دغه کوري دا حال کوري چې کوم خزو په بدو ورته شوی دا زما خپل دی مالوګه وروره قتل وکړه هجرت په دور کې به دا وړه خور ور کلب کې اوس هم زورم چې هغه کمیس چې دا خزي د زوی په وینو سورو هغه په سندک کې ساتلې او وخت په وخت تر اخلي چې تمه پدی وینو راوستي اندغه ژوندګي دغه ژوندۍ دغه حالاتي
د خزو چارو رئیسه میرمن نسیما شفیق سادات هم وای د پوخا په پرتل خزو د خپل او نورو حقوق پاړه ډیر معلومات تر لاسه کړی دي او د همدی معلوماتو برکت ته چې په خونځي او په هنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوه دي دا سی ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د خزو ورکول دود هم پېته ورسیږي
کپو کسرم غوتاسو نسبت تیر او دل سکرونه سګنه کال مقایسه کو چې مجبور په کونه ولادت کې خزه سونه توانې دي لیدي یا سونه توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کور بار کارو کې تعلیم وکي یا یو سره مسئولیت په خپل کور کې ځان ته پیدا کړي یعنی تر پوسلو کو زوایر شوم چې شپېته فیصد مثبت بدلون راغلی دی خو زموږ تعلیم ته علاقه مندي پیدا کړی ده پانتونونو کې علاقه مندي پیدا کړی محصلین شته دي در معلمین وای
خلک وای د خزو د حقوق او د عامه پوهونې نوم غنی دولتی او نا دولتی مؤسسی کار کوي په همدی نوم له بیلابیلو دفترونو مرسته تر لاسه کوي خو تر اوسه په هغه اندازا کار نه دی کړی لکه څومره چی مصارف کوي او یا هم یادی مؤسسی او دفترونه داوی کوي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
نن دا شورا ورسته د کابل امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا شورا مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوې دي د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې دا مراسم به په شتو غتر سره شي له شاغلي رحیمی سره د ازادي رادیو خبريالې ناجي صافي مرکه کړي او په سر کې ترې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه پوښتلې دي
تدابیر خو کاملا نظر په هغه تهدیدات چې موجود وو کاملا متدابیر نیولې پلان جوړ ده لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاهد یاست یو ملت شاهد ده ډیر خواجه دغه مراسم مخته دي او کوم تهدیدات چې متوجه دي دغه تهدیداتو په مقابل کې تدابیر شته موږ امیدوار یو موږ ډیر امیدوار یو چې وروسته له دې نام دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یو ښه ورځ ولرو او یو کولای شو چې د شورا مراسم سم تیر شي
د نن ورځې د امنیتي تدابیرو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمرل شوي
دا خو زموږ نظامی رازونه دي محرم ولې زه دومره درته ویلی سم چې بشپړ تدابیر نیول شوي امیدوار هم چا ته ونه لرو
بلې قومندان صاحب ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتي ادارو سره بشپړ همغږي وشي
د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی وو چې د خلکو غوښتل چې د عاشورا د ورځې په مناسبت له پولیسو او امنیتي ادارو سره همکاري وکړي د په ورته وخت کې د امنیتي تدابیرو ډاټ خلکو ته ورکړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
انجینر حبیب الله کوچه د خوصله په هنتونه لیکي حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره بې ګناه بندیان خوشی کړي او له طالبانو سره اور بند وکړي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی هغه بیا لیکلی دی چې طالبان باید اور بند وکړي څو په افغانستان کې سوله ټینګ شي قاری محمد مدنی له نورستان څخه د نورستان لواما څخه لیکلی دی د پاکستان د سر ریاسم دا خبره چې په یو وخت له طالبانو سره بد او ښه چلند نشي کېدی د خلکو غولول دی مسلم خان له کندهار لیکي د نواز شریف خبرې تیر استل دي او باید افغانان او بهرني ملګري پرې باور ونه کړي عبدالرحمن له اورزګان بیا لیکلی دی نواز شریف خوړی طالبان تیر بس محمد فهیم ادیب بیا پر استبل اس ام اس کې د میدان لکوټي اشو څخه لیکلي دي دا دوه اونۍ وشت په چاسدي رادیو اسما یو پیغام هم نخبروي وروره کې دشي چې پیغام مو نه بیره رسیدلې کې دشي چې نیمګړی را رسیدلې وي او یا هم کوم ځانګړي مسلې ته پکې اشاره نه وشوي وحید الله فطرت لیکي نن به ان شاء الله افغان زمریان کرکټ لوبه وګټي لوبه وګټي د کرکټ د لوبه پاړه ګڼ نور پیغامونه را رسیدلې دي جنو لیکلي دي چې دعا ورته کوو او جنو لیکلي دي چې افغانان به دا لوبه وګټي نادیا میوان له زابل پر استولې سمس کلی کې له بیلابیلو ولسوالیو وسلوال طالبان خاک افغان ولسوالی ته د جګړې لپاره روان شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو د انټي بیوټیک درملو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي چې وايي هم ګټه لري او هم زیان.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر لنډو خبرونو ورسره د پاکستان په سند یالت کې د جی کبابات په شار کې د شیګانو پر جلوس د سانمرګ بریټ جزئیات تر سره شریکو. لنډ خبرونه صفی الله سنک ځای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خلکو غوښتنه کړې چې د حسیني عاشورا په ورځ دی په عقلانی او سالمه توګه لمنځنه وکړي. همدارس خغلی غنی له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو وینو پیدا کولو سره د مجروحینو سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي پاکستان نشي کولای په یو وخت کې افغان طالبان ووژني او هم هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول ورسته به په هغه سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د تروریستانو مرکزونه دي. نن د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو ورسته 15 ملوبه ده چې لګټلو سره به هر ټیم چې دغه لوبه وګټي اصلولي هم خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیل لري د سوریه د کرکټ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړ کړي. او د پاکستان پولیسو په جیکاباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیاګانو د مراسمو پر مهال په ځنوژن کې حمله کې لکتر لګه 22 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي.
په لندن خبرونو کې مو د پاکستان د سند ایالت په جیکاباد ښار کې د شیاګانو پر جلوس د سانمرګ بریټ پاړه واوریدل چې په دې 14 کې لشتر لشه 22 کسان وژل شوي دي او تر 30 تو زیات ټپیان شوي دي. دا 14 13 ورځ وشوه او جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو له خبريال زبې شفق څخه اور.
د پاکستان د سند ایالت په جیکاباد ښار کې د شیاګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال سانمرګ بریټ شوي چې ګنډ شپېر خلکو ته مرګ جوړ بلاړول ده. د جیکاباد د ځای دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیاګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږ 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیات وی چې ټپیان د جیکاباد او لړکانې بیلابیل دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. کوس هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د سرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې. خو د پولیسو یو ځای مشر ظفر ملک پاکستانی رسنوي ته ویلي چې دا ځانمرګ برید دی او د پیښې له ځای څخه د مشکوک ځانمرګ برید تر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکاباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف فیغن د پیښې په ځای کې رسنوي ته ویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې دا غوی لړلې د لس روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکاباد کې تر ځانمرګ برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونی ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې پر شیاګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبه پر ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیاګانو پر امام برګا ځانمرګ برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیاګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر په وینا واوري چې انټي بیوټیک څه ګټه لري او څه زیان لري او کله انټي بیوټیک کشف شوی وو. تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو تر دریو نیو ډیر وخت اوړي. یو شمیر ادارې ادا کوي چې په سوریه کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه روسیې الوتکو په نقشه کړي دي. ویل کېږي چې په سلګونو ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیه دا ډول ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل، په سارمن ښار کې د اکتوبر د 6مې په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10مه پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي، ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو، هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین، عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل شول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د چبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نور د پیزا په رستوران کې تر یو کارکونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبري اژانس د اکتوبر په 6مه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پایټکې کښیږدي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز ناجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د انټیبیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټیبیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوی، خو یو سړنه خي چې د هغو ناروغانو کچا چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټیبیوټیک ورکول شوی ویختلنه زیاته شوی. همدارنګ انټیبیوټیکونه انسانانو ته د ګټې ترڅنګ زیانونه هم لري چې په خبرونه کې به پری ډاکټر سم معلومات درکې. نن ورځ په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل ملمدای چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکې. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاست وې
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو ته رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ان شاء الله نن په دا موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کومه وتی ولې استفاده ځنی کی او څه تاونه لري او څه ګټه لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. راځو د خبرونې په لومړي برخه کې کوم معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درمل ته انټي بیوټیک ویل کیږي.
ډیره ښه پوښتنه وکړه. زه باید ووایم چې درمل یا دوا او یا دغه څه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکترانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هر څه د درمل په حیث استفاده ځنه کېدای شي. کولای شو چې د ځینو نباتات څخه د ځینو حیواني محصولات څخه او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندۍ موجودات دي درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف لنګات څخه هغه مواد چې هغه د یو خاص ناروغي د درمل لپاره استفاده ځنی کیږي، ګټه ناروغ ته ډیره وي، تاوان کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکټر لخوا او یا د متخصص ډاکټر لخوا توصیه کیږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، د دې تاریخ ته بل نظر واچو، کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې چې په وخت کې جګړې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې او لومړی او دوهمه جګړه و او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډیر و، نو ضرورت داسې درمل ته ډیر احساسېدل چې کله کوم زخم رامنځته شي هغه میکروبین شي او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې دی هغه له منځه لاړ نه شي. په دې کې څېړنه ډیره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنسلین منصرول تصادفي توګه زه څه ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سرکار و او د دې کښت ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و او د دې څخه غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمه د کلچر د میکروبونو د کوم خاص ماده په واسطه له منځه تللی ده. دا ته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي، نو د دوهم ځل دپاره قصیده کار وکړو هغه کلچر په مغزه کې خو دا بیا ولیدل شي نه قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دې ته دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شي کوم داس ژوندۍ موجود وي چې نور ژوندۍ موجودات چې میکروبونه دی هغه له منځه وړي. دې څېړنې ته ادامه ورکړه او تر څو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورته وایي د هغه را پیدا کړه چې د پنسیلیم په نام باندې نومېده. نو دغه پنسیلیم باعث دی کې چې ځینې خاص میکروبونه له منځه ځي. نو دغه پنسیلین کوم چې دی همغه د پنسیلیم د خاندان څخه دی، اصلا یو فنګس ده، اصلا په خپل یو ژوندۍ موجود ده چې د بیا په مصنوعی توګه تولید شو ډیر شو او د جنگی شرایطونو کوشش بده باندې زیاته پنګونه وشي. مختلف ډولونه رامنځته شول، پنسلین دی او سفالوسپورین دی او مختلف ډولونه دی رامنځته شول، مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاون هم لري چې ان شاء الله په خبرونه کې به تشریح لاندې ونیسو.
حتما ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو، جناغه خوشحال، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه یې جوړ؟
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ د اړوندې موضوع په اړه.
ډیره مننه، دا ډیره ښایسته او په زړه پورې موضوع ده. پر دې موضوع باندې به څه زړه سره وځم چې وایم دا خو ډیره
بلې ستاسو غږ اورو، مهرباني. د دوی اړیکه پرې شو لمر سره. یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به ځواب کړي. السلام علیکم
ډاکټر صاحب، دا ټابلیټونه د انټینټ څخه د ټابلیټونو څخه خوري د کوم مرضی لپاره د اعصابو لپاره د میچوال او کلوکسټن دا څنګه خورل کی یا ټول وخت لپاره څنګه دی؟
د دې دوست پوښتنه په ځواک باید اوسه چې زموږ د بس ورډ موضوع نشه د پنسلین چې هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنی کیږي او دوی چې کوم درمل خو د لغد عصبي ناروغي لپاره دی فلوکسټین دی او میچوال دی هغه په خاص میکانیزم ماده تاثیر کوي او کوم انټي بیوټیک چې ځانګړی میکانیزم ته تاثیر لري. نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنه کوي هغه د عصبي ناروغۍ لپاره دي او دوی کولی شي دغه درمل صرف د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې استفاده ځنه وکړي او کچیر دغه درمل څخه استفاده کوي او سوال ورته پیدا کوي متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي هغه ان شاء الله کومک ورسره وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری یادونه کوي چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس منیستر سره په تماس کې.
مینا پال صاحب، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د زما یو مور د البته چې پر پښو یې ډیر درد کیږي او ډیر ویلی دي چې دا ګرمبا دي، ځکه دا ګرمبا داسې دي چې دا که یو وار ورته پرېوتل یا دوا وغم خوري جنه اوسي ډېر بجې پاتې څرکې ولاړې دلی به نه شي. او دوه مشتنه مې دغه د زما یو بل کشر ورور دی، دا پر مخې دا سپونه دي ډېرې دوا مې موږ په کړي دي، هېڅ پیدا نه درسره کړې ده.
دوی کوم بس چې کړی ده دا زموږ د برنامې سره سر نخري. خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرمباد ورته وایي او یا د کوم سپوم ورته وایي اصلا یو مشکل شته، هغه د پښو درد یا د ځان درد خاص درمل ته ضرورت لري چې زه همیشه کله چې خبرونه دلته راځم د ما سره یو نظر ده وایي چې او دوستان چې خبرونه ته ټلیفون کوي اول به د خبرونه پښتونخواني کوم اصل ته متوجه اوسئ چې کوم موضوع باندې غیږو، ځکه چې دوی هغه خپل پښتنه سم جواب واخلي او بل کوم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې اخلي او کله چې درمل اخلي دغه پاره ډېرې پښتنه کوي او ډاکټر سعودي ته حتما په باره کې معلومات ورکوي. د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد ورته وي او کوم تکلیف د خو د درد هغه شته، زه دا فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایټس او یا د خو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر صاحب ته تشریف وروړي، هغه باید انجې ځای نه وکتل شي، هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي او هر انټي بیوټیک دغه لپاره ګټه نه لري، هغه انټي بیوټیک کېدای شي په میاشت کې یو ځل ورته ورکول شي، خاص توجه ضرورت لري. او د سپون په حساب باندې باید وایم چې دا یو جلدی تکلیف ده، هر درمل د نه استفاده کوي او خاص درمل د جلدی ډاکټرانو په حساب باندې باید ورته ورکول شي او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي، ځکه چې د سپومې بیا داغ پاتکی او خدای نه خواسته پاینده کې بیا مشکل ورته پیدا کوي.
امتی والله ل زابل ولایت نه پلی کې د سلام علیکم.
سلام علیکم، بخیر چولیا
مننه د انټی بیوټیک پړه کې معلومات غوړې مهرباني.
ما د خزا یو دا فرصت ده زو په دا تارا کې دا خلک دا ریډ ګولې سخ دی رخلې دا او د پټاستا کاوانه
دا دوی ول چې رزشته ګولې د خوړل په ارتباط باندې رزش اصلا بیا هم دغه موضوع سره سر نه خوځو به معلومات ورکم. رزش په اصل کې د مافیاتی سیستم د کټوالی او یاد ډیر فعالیت لامل من سره سي او دا کوم شای چې په بیرون د وجود کې مثلا یخنی د ګرد خاورې د شې د انټیجن په نام باندې نومې کله چې وجود شته داخلي د دې مقابل کې وجود عکس العمل کوي، دا عکس العمل د پرنجي پوسټ مثلا د تبې او د شان رمزکی ځین وخت ویروسونه د تکلیف بایس کردی دیتا انتی بیوتیک ضرورت ندی او کومه دوایی شدید شوار که مثلا در سر درد و درد پاراغه خدی مشکل نلری، مگر دغه از خدیر استفاده به در سر گنگ سوال دغه را منسکی شو باید از خدیر استفاده دیره ونشی. ولی ما توصیه طول دوستان تا چون چه نن خبرانه در درمال پر ارتباط بانده در دغه در چه درمال بیزای ونخوری او بدون دکتر در مشوره از خب خپل سر دی ونخوری، زکر شده عادی شای ندی در دست و شای ندی چه مثلا هر چوی خرسوالشی و هر چوی چپر اندازه چو غاری خوارلش.
بله ډاکټر صاحب، ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخیستلو اړتیا پیښیږي که په دې اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي؟
ډېر ښه پوښتنه. انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر پوسته باندې صورت نیسي او هغه هم د متخصص ډاکټر پوسته باندې. یو حالت په وجود کې چې هغه التهاب وایي، التهاب هغه حالت چې وجود مثلا یو قسمت یا ضربه وویني او یا کوم میکروب ته داخل شي او یا کوم عکس العمل وکړي، نو د پوسته باندې قسمت پرسو پیدا کوي، رنګ سرکیږي او دارنګ ګرمواله رومانسه کې خپل وظیفه سم سرته نشي رسولای. یو تقریبا زخم غونډه داسې حالت کې شیر او یا زخم وی او یا پاک مثلا چرکه ده شوی، نو ډاکټران به معمولا انټي بیوټیک توصیه کوي یا مثلا تبه وی دی او چا دغه میکروب پیژندل کی او رسغه خط انټي بیوټیک ورکول کی. او انټي بیوټیک مختلف ډولونه لري او د دې توصیه هم مطابق ته مریضي او مطابق ته میکروبونه ورکول کیږي چې په هر موسمي ناروغي کې د دې توصیه ضرور نه ده.
حاجی میرویس له هلمند ولایت نه په لیکه کې ده. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شته مهمه پروګرام
مو لري. زموږ ښه شو لاندې په سینې په ځکه د خاصه د سلسله کې کیږي اما سګر می ساتي
وڅ خو دې لاندې زموږ څخه تلنګ درکې راځي. ان شاء الله موږ خدمت کوو. کله چې سن وړيږي نو هغه کوم حالت عضلات کوم فعالیت کوي هغه سم نه تر سره کوي یا مثلا هډوکي کوم فعالیت سم تر سره کوي غنښ تر سره کوي، نو لګ یا یخنی او یا ګرمي او یا هم لګ نم کول شي د پښو درد رامنځته کوي. بیا هم وایم چې یو حالت چې هغه انټي بیوټیک ضرورت دی، اگر چې آرترایټس او یا التهاب د مفصلونو وي چې باید په دې کې زیات توجه به وشي چې د هغه لپاره کوم انټي بیوټیک ورکول کی هغه باید د ډاکټر ته لاندې ورکول شي چې هغه ته آرترایټس وایي او یا روماتیزم خلک ورته وایي او مفصلي روماتیزم د چاغې انټي بیوټیک ته ضرورت لري. د نور دردونه کې چې مفصلي دردونه وي یا مثلا د عضلاتو دردونه وي او یا عادي دردونه وي، عادي د صد تبې او د درد درمل په سمون کې دي شي درمل شي، مګر که چې په دې باندې نه درمل کېږي نو دوی د خپل معاینات وینې تر سره کوي او که چې مثلا خدای نه خواسته روماتیزم یا هغه ته ورته کوم داس ناروغي او چې میکروبي وي، نو بیا د انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي.
خپل انټي بیوټیک په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو ډیر خلک په افغانستان کې کاري؟
انټي بیوټیک څو ډوله ویشنه لري. یو ویش په دغه حساب باندې چې مثلا وسیع ساحه ورته وایي یا براد سپیکتروم په انګلیسي ورته وایي چې تاثیر ډیر ده، انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفسي سیستم ده هم د هضمي سیستم ده هم د بولي سیستم ده ټول کولی شي له منځه یوسي، او یو داسې چې هغه ساحه محدود وي وړه وي او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کی یا مثلا د یو بل ناروغۍ لپاره استفاده کیږي. یو او ځینې داسې چې هغه د میکروب میکروبونو حجروي دیوار چې د اغلا منځوري او ځین داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کېږي اغلا منځوري نو تقسیمات بیل بیل دي. او په افغانستان کې معمولا بدبختانه شته انټیبیوټیک څخه بیخي زیاته استفاده کېږي. هر څوک چې هغه د درمل دوکان لري دوکان لري دا نه چې درملتون لري په دوکان کې هر شی خرڅوي یا په دغه اطرافونو کې موږ لیدلی دي درمل هم ورسره خرڅېږي. حتی دلته په کابل ښار کې هم زه به ادرس وایم چې د پلخشي مسجد ته مخامخ دلته په ښکارویو کې حتی انټیبیوټیک دا شاید خرڅېږي چې دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري ځکه چې د درملو پلور او پیر دا عادي خبر نه ده او د دې توصیه او د دې ورکول داسې نه ده چې باید د سړک په غاړه باندې خرڅ شي. او نور دوایي که خرڅېږي یا نه خرڅېږي انټیبیوټیک څخه زیات استفاده کېږي او مختلف ورنه دی انټیبیوټیک. ځینې وخت انټیبیوټیک ضرورت نه ورته ورکول کیږي. ځینې وخت داس انټیبیوټیک څخه استفاده کیږي دغه مریض لپاره نه وي دا بر علاوه دغه څخه چې ګټ نه رسوي تاوان هم رسوي. نو انټیبیوټیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي هم مصرف ډیر ده او هم بدبختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده او داس کوم خاص ډول انټیبیوټیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکړي چون چې زیات استفاده ځنې کی د انټیبیوټیک تقریبا د یو عادي درمل په سر ورته کتل کی حال داشته نه ده او دغه چې مشکل هم نه هر کی او داش مثلا د مریضې خزر نه جوړیږي تاثیر هم د انټیبیوټیک زیات اخلو.
راز محمد خان په لیکه کې د سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب څه مونږ پښتنه ده چې څومره در مخه موټر تکل کی او د تکل څخه بعد کې دا یو پښاو لاس ماسکله نو په دې وجه اوس سبب شک کې دي ام هغه کوم راډونه چې پراتې دي دغه په وجه باندې ډیر درد دي او د درې ښه د څه په لاس او پښاب نه مثال نه سم تللی نو په دې وجه چې کومه ته به کې زو خوند یا درد ورکی چې ان کې به کې کومه خرمه دردونه چې هغه زیاتې نو په دې وجه کې به چې معلومات راک چې ان کې به کې کومه خرمه او دردونه ورکی دا چې بل لار راوښي
راډیو د غوښنیس ان شاء الله په خدمت کې. راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا او لاس پښې مات شوی دی خو دوی چې صحت شي او روغ شي او دوی چې درد د انټیبیوټیک په سلام منځ دي درد هیڅ کله د انټیبیوټیک په سلام منځ نه دي درد هغه التهاب پرسو با کوم زخم شته کوم چرک شته هغه انټیبیوټیک له منځ وړي او درد شته هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کی دوی چې خیز فکر کوم چې هغه درمل دي چې هغه د درد پاره دي او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا نا کوم سیخ یا کوم هغه سیم چې په پرکټر شوی ده هغه خامخه درد لري ته خاص مرحله پر باید دغه استفاده وشي. مګر که چیرې په دې باندې مثلا د شاکی وی یا مشکل لري چې د چرک نیسی یا او چرکی یا زخم نه جوړي دا باید انټیبیوټیک څخه استفاده وکړي. نه کوم درمل چې تاسو استفاده کوي هغه انټیبیوټیک نه دی اصلا او که چیرې چرک ولري دغه لپاره انټیبیوټیک استفاده کوي هیڅ کوم مشکل نه لري.
بلې ډاکټر صاحب پنسلین هغه لمړنۍ انټیبیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. ساسل نظر د پنسلین ډیر کارول څومره نوړې پایلې لري؟
پنسلین د وسیو ساحه انټیبیوټیکونه دی جملو څخه ده هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اومکسسلین لکه کلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري. دا اصلا ډیر قوي انټیبیوټیک ده مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامله نو د دې پنسلین په ځای د نور درمل څخه استفاده کیو. خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه کچیر په زرخیټو او یا په مثلا پچکاری په ډول کې استفاده ځینې وشي خصوصا پر کې نو هغه ډیر خاص حساسیت رامنځته کوي. نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیټ په توګه خپل مشکل لري چې باید هغه په نظر کې ونیسو.
حسیب له پروان ولایت نه په لیکه کې. السلام علیکم.
سلام تاسو ته د ډاکټر صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر تمه ده چې سوال مې کړه د موږ په منطقه کې واخم چې په درد دی ستنه په درد دی د مترو میدازو نه کړه
درسته شو زه به ان شاء الله وایم چې واله د غوږ درد او یا مثلا د ستوني درد دا لکه څنګه چې ویل کیږي د میکروبونو له وجې رامنځته کیږي. خصوصا کله چې غوږ میکروبي شي نو د دې لپاره حتما انټیبیوټیک استفاده کی او د هر ځای لپاره د هر درد لپاره د هر قسمت لپاره خاص انټیبیوټیک دی. میتندازول ډیر ښه انټیبیوټیک ده او د دې څخه زیاته استفاده کیږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبونو ته ځانګړې شوې ده چې هغه غیر هوازی دي یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري. څنګه چې په یا هغه میکروبونه چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري هغه میکروبونه چې په خوله کې دي او په سونه کې دي هغه معمولا د میتندازول په واسطه باندې تو اندازې پورې کنټرول دی شي. اما دغه څخه بهتره ده چې د پنسلین د مختلف ډولو څخه استفاده وشي. اما د ډاکټر صاحب نظر لاندې
یو فلاجیل دی دا سره خوره دی وای په یوه باندې تاثیر دی دا وقته دا کوم څنګه ده
بلا پوښتنه خو نه لرم.
هغه پنسلنجي پلانونه پنسلنجي پلانونه پیشګاری دا د پنسلونو لپاره یا د مونږ ټول لپاره د خپل دفترانو څخه دی روکې رات نور توان لري کینل لري.
د دې پوښتنه په ځواک باندې وایم چې پنسلنجي یا کریستال دا یو خاص ډول د پنسلین دا د زرخات توګه استفاده کیه او معمولا په میاشت کې یو ځل استفاده کیږي شوشي او دا پنسلین حساسیتونه رامنځته کوي د وجود حساسیت او کله کله د مشکل او د مرګ بایس هم ګرځي چې باید سړی په نظر کې ونیسي. دا نور کوم ډول انټي بیوټیکونه چې دوی استفاده کوي کوتري مسازول شول یا نور شول نمونه د عام خلکو ډیر ښه زده دي ځکه چې زیاته استفاده ځنه کړي او زیاته درملنه ور باندې کیږي. دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي ځکه چې د جلدی مشکلات رامنځته کوي او خدای نه خواسته د دې په ځای باندې چې درمل شي د وجود ته تاوان پیښي. نو دا ټول انټي بیوټیکونه د خپل سر د درملتون څخه نه اخلي، حتی په اطرافونو کې زوای چې درملتون هم نشته د دوکان څخه اخلي، د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازکان پر کوم درمل کې اخلي دومره مشکل نه لري. اما انټي بیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښ وي. انټي بیوټیک لکه څنګه شما مخه ویل د باکتریا په مقابل کې استفاده ځنې کیږي او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغي ټول هغه ناروغي چې په کې تبه وي هغه د باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي. از این وخت ویروسونه هم مثلا پارازیتونه هم د دست تبدار یا مثلا هغه ناروغي چې هغه تبه لري دغه باعث کیږي. نو انټي بیوټیک که چیرې توصیه کیږي ډاکټر صاحبان د هغه ناروغي مقابل کې ورکوي چې دغه د پاره جوړ شوی وي. نو که چیرې د انټي بیوټیک څخه د ویروسي ناروغي د پاره استفاده کیږي نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري او هم باید یو خبر ته اشاره وکړم چې انټي بیوټیکونه چون چې د ژوندۍ موجوداتو یا د ضربنی ژوندۍ موجوداتو ضد درمل دی. نو ځینې داسې ژوندۍ موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفیده دي او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي. نو که چیرې انټي بیوټیک استفاده کیږي هغه هم له منځه ځي. نو بر علاوه دی چې ګټه یې نه وي تاوان هم لري. نو خاصه ګټه که چیرې مثلا ډاکټر صاحبان په نظر کې ورته ونه لري نو د انټي بیوټیک حتی د توصیه څخه باید ډډه وشي او حال دا چې خلک په خپل سر اخلي نو دا به دوی ته ډېر تاوان ورسوي.
سلامی راغلی سدرا کول په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې سلامی راغلی سدرا کول په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې اوږد اوږد خیالونه بېځایه امیدونه راتلل زما ضمیر ته کړم خلاصې د ژوندونه راتلل زما ضمیر ته کم خلاصې د ژوندونه یوړم سیلاب د امیدونو په طوفان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې ما ویل چې نن بشي خیر دې او سبا بشي اوس کس اونکړ مال عمر دې بیا بشي او خوړم اسره د نن سبا خوشي میدان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې اسم جوړ نکلا تیر شو په اوا عمر بس خوب لیدل چې وې داسې و په ما عمر بس خوب لیدل چې وې داسې و په ما عمر نور د مازګرو بلې دونکې په اسمان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های جوندون سنگ تیش پیاو آن کے سلا ویرا غلیس دیرا کلپ جہان کے های های جوندون سنگ تیش پیاو آن کے های های جوندون سنگ تیش پیاو آن کے ما سرا زما عمر اس وفا و نکڑلا دغی بے وفا عمر اس پکاو نکڑلا دغی بے وفا عمر اس بکاو نکڑلا پات شمی آوازی دا سرت پبایا بان کے ہائی ہائی جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے ہائی ہائی جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے سلا ویرا غلیس دیرا کلپ جہان کے ہائی ہائی جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے ہائی ہائی جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے ز غلام حبیب امیش رب تتو بگاری ما کل میں مومن گڑے حد کے دنو خاری ما کل میں مومن گڑے حد کے دنو خاری ما زن کے دنیا نہ ہر انسان دے پر ارمان کی